د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې یو شمیر ځوانان په خپلو کې له یو بل څخه ګیلې کوي؟
ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی اته ماته د مغرور لفظ استفاده کړی چې تا غرور او تکبر پیدا کړی، خو ته به وخت ورته نه لرې.
وګړی چې ګیله کوي د دې کار اثر پر د خپل څه ډول وي؟
شکنجه روحي ده، ځکه هغه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کاری کړی نه و، نو باید اول یو نه کړي، کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي.
نن پام دې خپل خبرې کوو و باورې چې ګیلې د دوستانو په مانځ کې څومره فاصله زیاتوي، له یو بل نه د ګیلو اصلي لامل څه دی او حل لارې څنګه پیدا کېدلی شي. قدر من اردونکو، د خپلوانو دوستانو او ملګرو په مانځ کې ګیلې کول هغه څه دي چې څوک مثبت اړخ ورکوي. وایي ګیله له دوست څخه کیږي، خو ځینې نورې د خفګان او لریوالي لوی لامل بولي. د ځوانانو په خبره ځینې کسان په حق ګیله کوي، د بیلګې په توګه هغه سره داسې کړه وړه بار بار کیږي چې مناسب نه وي، نو ځکه مجبوریږي چې له خپل ملګري څخه ګیله وکړي. خو د همدې ځوانانو په خبره د یو شمیر خلکو بیا ګیلې کول ورځنه عادت وي. د کابل اوسیدونکې مریم وایي چې ډیری وخت ګیله لږ چا څخه کیږي چې دوی حساب ورباندې کوي خپلې ګڼي. خو اغلی مریم دا هم زیاتوي چې بې ځایه ګیلې په ګیلمن کس باندې هم دومره بد اثر کوي چې هغه ته روحي شکنجه وګرځي.
خو په اکثریت ګیلې خو د هغه چا نه کیږي چې دی د باندې ګران وي کنه. ته خفه کیږي د هغه څوک نه خفه کیږي چې ته د هغې نه ډېره تمه لرې او هیله لرې. نو موږ چې د یو چا نه خفه کیږو اتمان خامخا هغې سره کومه ژمنه کوو، یا مثلا ته ما سره یو ژمنه کوې چې زه دا کار کوم ستا او ته زما هغه کار نه کوې، نو بیا خامخا زه خفه کیږم، ځکه زما تمه تا ته ده چې ته زما کار کوي، ما ته وایي چې زه یو چیرته تا سره ځم بیا ته نه راځې، نو زه خامخا ګیلې کوم. زه به بل چا سره کینم وایم چې دا ما ته وویل چې زه تا سره راځم خو هغې را نغله. نو همدې لپاره اکثریتا ګیلې ډېر کیږي.
دا بیا کومې بدې پایلې لري؟ څومره د دوستانو منځ کې فاصله پیدا کوي؟
زما شخصي نظر دا دی چې کله چې انسان د یو چا نه خفه کیږي هغې ته باید مخامخ ووایي چې زه دغه ستا کار دا عمل د دې سبب دا ده چې زه خفه شوی، تا باید داسې کړی نه و، خیر که دا ځل دې دا اشتباه وکړه بل ځل دا کار مه کوه. هغوی ته ووایو چې له تا نه خفه یم. که زه یو بل چا ته دا کیسې وکړم هغې بیا یو څه د ځان نه جوړ کی، نو خامخا د دوستی ترمنځ یو فاصله ایجاد کیږي. نو همدا علت دا ده چې کله چې یو څوک خفه کیږي ورته باید مخامخ ووایي چې زه د تا نه خفه یم.
دسې ملګری لري چې هغه په داسې مسایلو به خفه کیږي چې هغه مهمې نه وي، او داسې وخت کې تاسو تمه کوي ستاسو سره رسیدګي نشي کول، حق نه خفه کیږي.
او اکثریتا کورنۍ ترمنځ دغسې ډېر ګیلې کوي. زه خپله همداسې یم چې چا سره دومره کار نه لرم، اکثریتا چې زما خپل شخصي کار دی هغې کوم، کور کې څه مشکل وي هغه حل کوم، د چا نه دومره ګیلې نه کوم. یعنی دومره موږ باید دومره ډېر تمه ونه لرو چې بیا خپل ځان ته متوان وکړي او خپل ځان خفه کړو.
ګیله کوونکي ته د ګیلې توان څه ده؟
شکنجه روحي ده، ځکه هغه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار یې کړی نه و، داسې باید ویلی نه و، داسې کار به یې کړی نه و. یعنی فکر یې کوله اول به یې دا کار کړی نه و. یو څوک چې یو کار کوي هغه پوهیږي چې کومه کار چې زه کوم خامخا زما مقابل طرف خفه کیږي. نو باید اول یو نکی کله چی وکړي بیا باید خپم نسیا.
ادریس افغان هم ګلې په دوو برخو ویشي. هغه وایي چې ډیری وخت ملګری داسې ګلې ورنه کوي چې دای ورته رسیدلی نشي.
چې فکر کوم ګلایا دوه ډوله ده، یو خو ګلایا داره چې پسندیده ګلایا یعنی هغې کې دلیل یي او یو ناپسندیده یي هغې کې دلیل نه یي. مثلا که هغه پسندیده یي یا کم توجهي یا بې اعتنایي د ملګري نو دې کې احساس کیږي چې یو ملګری د چانه ګلایه وکړي، مؤثر ارتباط نه لري دوی سره، یا په منځ کې سوی تفاهم وشي، یا څوک ورسره سم ارتباط نه لري، یا هم د چا شیطانت په منځ کې، یا ممکن وي چې دا دلیل نه وي، بل څوک چې د چانه توقع لري، انتظارات لري، هغه نادیده ولیدل شي، وکتل شي، او د ملګرتیا ته وخت څوک نه لري. مثلا زه چې پوهنتون کې استاد شوم او ما چې تدریس کاوه، د ورځې خوانه به مکتب کې ما درس ورکاوه، د شپې خوانه به پوهنتون کې درس ورکاوه. ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یا یو پوست ته رسېدلی دی مغرور شوی. حتی ما ته د مغرور لفظ استفاده کړی دی چې تا غرور او تکبر پیدا کړی، خو ته به وخت ورته نه لرې. شخصي حساسیتونه یي چې هغه په نظر کې باید ونیول شي. نو مثلا زما د کورنۍ نه اول ما نه ګیله کوي چې ولې ما ته زنګ نه وهي، او زه چې د وظیفې نه راځم داسې ګنګسو ګول، یعنی ستړی شم او ستومانه شم، ولې نو یعنی زما مطلب داسې دی چې دوه طرفه باید درک کړي، او درک کې کولی شي یو نفر شي موضوع عمق ته ورسیږي. نو دغسې انتقادونه او کله کله ناپسنده انتقاد کېږي، دا د کورنۍ نه هم شروع کېږي، د ملګرو نه خو بیخي زیات دی. ملګري مانه همیشه خفه یا دا انتظار لري، مثلا په مجردۍ کې ما کولی شو چې هغوی ته زه وخت ورکړم، هغوی سره زه ناسته او پاسته وکړم، ولې اوس متاسفانه نه کېږي، حتی د جمعې په ورځ نه کېږي، څوک نه شي کولی شي حل کړي. نو
بله، ګیلې څومره د دوستانو منځ کې فاصلې زیاتې دي، ډېرو نږدې ملګرو تر منځ کې بالاخره ګیله د کینې لامل کېږي.
بېځایه ګیلایه او نه درک کول د مقابل لوري دا خو واقعا چې بده اغېزه کوي په ژوند کې او ټولنه کې ملګري سره، یعنی فاصله زیاته یې کمه یا نه. نو زما په نظر یو څوک چې ګیلایه کوي تر حد توانه پورې څوک ته باید شاته نه شي ورته دلایل مخکې کړي. مثلا هغه تاسو نه ګیله کوي چې ته ما ته وخت نه لرې، یا موږ سره نه ګرځېږي، یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړی، یا ته وظیفه دار شوې. دغه مشکلات او دغه موضوعات باعث کېږي. دې ته باید د حل لاره، دې ته باید وخت ورکول شي، دوی ته باید تشریح ورکول شي چې دغه څه دلایل دي چې ما تغییر کړی دی، زما ژوند کې څه بدلون راغلی. بیا یې درک نه کوو، بهتره داره چې سړی شاته شي. نو
که پوښتنه داسې مطرح کړو چې خپله په کومو مواردو کې له خپلو ملګرو نه، له خپلې کورنۍ نه دي ګیله کوي، یعنی دا امکان نه لري چې انسان ایڅ کله ایڅ وخت له بل نه ګیله ونه کړي، د ځان پاک لره توې په کومو مواردو کې تاته ګیله درېږي؟
په هغه وخت کې شخصا که زه خپله چانه ګیله وکم، یو بی توجهي چې مثلا کله ناکله مخکې کېږي، هغه انسان د بی توجهي کېږي او دا مشکلات راځي. یو مکرر بی توجهي چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بی توجهي وشي، هغه کې همیشه مشکلات را ولړېږي. مثلا کال دولس میاشتې یو څوک چا سره داسې شاو کې چې هېڅ پوښتنه ونکړي، یا په کوم وخت کې چې ضرورت یې هغه درته شاو کې، یعنی تا په خپل حالت پرېږدي، نو دې وخت کې خو ګلایه پیداوېږي. نو زه دې ته داسې یو عنوان ورکولی شم چې مکرره بې توجهي، یعنی همیشه والی په یو بې توجهي کې وشي، زما په اند دې کې ستونزې را ولړېږي. نور څوک بې احترامي وکړي یا بې ځایه قضاوت وکړي، زه واقعا دې منه ډېر خفه کېږم.
دوه ویشت کلنې څانګې مهری ته چې په دې تنګي عمر د کور ټول مسؤلیت ورلغاړې دی، وایي دا دې ته وخت نشي پیدا کولای چې له خپلو دوستانو سره د پخوا په څیر اړیکې ګرمې وساتي، خو هغوی فکر کوي چې دا خپل نه غواړي چې له هغو سره راشه درشه وکړي.
د ټولو د ژوند حالت داسې شوی دی کنه چې هر څوک خپل د ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی. یو وخت کې ځوانان، ملګري، دوستان ټول کې د نجونو طبقو کې دي، که د هلکانو یو بل ته رسیدګي کولو، یو زنګ کولو، یو خبره، یو مسیج، یو څه، اوس د ژوند داسې یو حالت ته رسېدلی چې ته خپل ژوند ته حیران یې. مثلا واټساپ سهولت شته، د زنګ سهولت، فری کولو، خو د پیسو مشکلات راغلی په ژوند کې، ځکه یو ملګری د ډېر پیسې لري، یو بیخي نه لري، خو ور سره خبرې وکړي، ورته زنګ وي، وی ولا د دې توقع ماته شته ده، او کونه کې وی ولا زما پوښتنه نه کوي. او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډېر شوي دي، هیچ چا ته رسیدګي نه شي کولی، سخته ده، ځکه سهار نه تر مخه فرصمن یو څوک وظیفه کوي، یا یو دیاړي کوي، یو کار کوي، یو مزدور کوي، شپې چې راځي اتفان آرام کوي. وخت نه لري د ژوند زه درته وایم زما نه ټول ملګري ډېر خواشینی دي وایي چې میریا ته نشي کولی مونږ ته مسیج نه کوي ته مونږ ته زنګ نه کوي زمونږ پوښتنه نه کوي یا زمونږ کور ته نه راځې ته مغروره شوی ته داسې مشکل دا نه ده زه مغروره شوی نه یم زه مصروف یم زما د ژوند مشکلات ډېر دي سهار نه اوسم اووه بجو نه تقریبا کم پنځه بجې یا مثلا څلور بجې زه کور ته راځم سهار نه تر ماښامه پورې وږې اوسېدل ډېر سخت دی ډوډۍ وخوره مونځ وکړه ډېر مثلا مېلمه یا څوکي تر لس بجو پورې زه ویښ اوسم که نه لس نه وروسته زه آرام کوم زه موبایل ته ډېر وخت نشم ورکولی ځکه وظیفې که اوسې دې نشي کولی چې مسج ازان ته ځواب ورکړي او که کور ته راځې د ستړیا نه تو نشي کولی چې یو چا سره خبرې وکړي مثلا هفته کې یو ځل که کوم ګروپ ته لاړ شي یو مسج وکړي که نه د ځوانانو دغسې مشکلات دي
څه کول پکار دي چې په ژوند کې د ځوانانو تر منځ ګیلې او ګذاري نه وي هغه څومره عمر چې خدای ورکړی په خوښۍ یو بل سره تیر کړي
بهتر د ځوانانو یو بل درک کړي ځکه درک په ژوند کې ډېر ښه ده که یو ملګری د درک وکړي هغې سره د هغې د مشکلاتو په ستونزو کې مثلا ځان شریک وبولي هغې هغه مشکل درکې د هغې د نه پوښتنه کولو دلیل باندې پوه شي خپل ځان پوه کړي باور که هغه ډېر ښه ملګرتی هیڅوک د ګیلې وخت نه پیدا کوي درک کوي که نه احساس وي که درک نه اوسي یو څوک درک ونه کړي یو څوک دا مشکلات ونه ویني او اور باندې زړه دې ونه سوځېږي که نه هېڅکله ګیلې نه کوي
خپله په کوم حالات کې له دوستانو له ملګرو دې له خوړلانو دې ګیله کوي
خو زه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم دومره مشکلات لرم نشم کولی ولای رسیدگی نشم کولای اطمان یو بل سو کوم د صدای کنه ټول خود راه جوان نه لري افغانستان کې سو کوم راه جوان نه لري کاغه زلمه ده کاغه جل کړي ده کاغه پلار ده مور ده که هر څوک ده خواري کې زحمت کې چې ځان ته یو څه پیدا کی کورنۍ سپورت کی یا پلار سره وګور کی یا ورور سره یا کور سپورت کی ټول همدغه مشکلات کې اخته دي ټول
بله
افغانستان 90% خلک همدغه مشکلات لري چې ژوند مسؤلیت لري هغه مسؤلیت باید ادا کړي نو زه چې یو څوک درکوم باید نورو ما در کله زه ګیله کوم چې ما څوک نه درکړي دغه ګیله ما همیشه مثلا د ځان سره کړی دی چې د دوستان دا ملګري ولې ما نه درکوي ولې زما د ژوند حالت نه ګورو یو مثلا خواشینه کېږم چې ما ته مغرور شوی خود خوښ شوی همدې کې خواشینه کېږم مثلا ګیله نه خواشینه کېږم چې ولې ما نه درکوي
لیکوال او خبریال جان آقا هم وایي چې دای هم ګیلمن ملګري چې حق نه حق خفوي ډیر لري هغه دا ډول کسان د پاک زړه او صادق ګڼي خدا مشوره هم ورکوي چې ډیرې ګیلې ملګری کمزوري کوي
دغه مسایل په افغاني ټولنه کې ډیر دي چې زیاتره خلک او خاص ډول ځوانان له یو بل ګیلمن وي یا یو ډول همدغه ګیلې د وخت په تیرېدو باندې د زړه بدۍ یا د خوابدۍ باعث هم ګرځي زما په نظر د دې څو لامله کېدلی شي یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پوښتنه نه کوي یا له یو بله ګیلمن وي البته دلایل لري چې له یو بل ګیلمن وي یو خبره به کې دا وي چې وایي زما پوښتنه یې ونه کړله یا زما واده ته رانغې یا مړي ژوندي ته رانغې دغه مسایل پکې وي نو یو باعث دی دا کېدای شي چې له یوې خوا اقتصادي ستونزې وي چې یو ملګری که د یو بل پوښتنه نه کوي هغه په ښه بده کې ګډون نه کوي نو اقتصادي مسله پکې وي بله خبره پکې دا هم وي چې ډېر کله یو ځوان مصروفه وي هغه نشي کولی چې په وخت د ملګرو په د خوښۍ وو یا نورو مراسمو کې ګډون وکړي نو دغه ځینې لاملونه وي چې دا د ځوانانو تر منځ البته د ګیلو باعث ګرځي بله مسله پکې دا وي چې یو نفر وي یا یو ځوان وي له بل ملګري مرسته وغواړي خو د هغه پکې وسه نه رسېږي دا هم د دې باعث کېدلی شي چې له یو بل ګیلمن شي په مجموعن کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې باعث کېدای شي چې ځوانان له یو بل وخت نیم ګیلمن شي
که داسې راته ووایه چې په ملګرو که دسی کس لری چې هغه همیشه حق نه حق ګیلې کوي مثلا که یو د ټلیفون زنګ بل ملګری پورته نه کړي نو بیا ګیلې کوي دا ګیلې ډېرې اوږدې سي پسې داسې کوم څوک لری په خپل منځ کې
بله زموږ یو ملګری دی د عرفان الله رشیدي په نوم باندې یادېږي البته نوم باید واخلم ما ته مسج وکړي یا پیغام وکړي په واټساپ کې یا همداسې کله تلیفون وکړي یا زه په وخت ځواب نه کړم بیا حتی دومره ګیلمن وي چې نورو ملګرو ته بیا زما په اړه باندې وایي چې ده ته مې په دغه ورځ باندې دغه ساعت باندې زنګ وهلی و او ده زما تلیفون ځواب نه کړ د په ما کبر کوي او یعنی دغه خبره وی بلکې ډیر د سیملګری زمنګنور مشتري چې دوی په ډیر وادي خبرو باندې ګیله منکیږي لامل دغه وی چې دوی په زړه کې پاک وي ګیله زړه ترازی کله کله یو ډول ناهیلی شي و چې ول داسما تلیفون ځوابوي یا ول زما پوښتنه نه کوي
ګیلو کول او زیان خپل کاسته چې ګیله کوي چې کېدلې سي تاسو په نظر مثلا لکه څومره چې بل نه ګیله کوي خو امغه عمر ځانم زوروي کده موضوع تاسو ته روښانه کوي چې خپل ګیله کوون کوي کاس کې انجلې وی کالک وی هر ځوان کوي چې ګیله کوي خپل دته څومره ځان رسولې سي
ګیله من کېدل یا ګیله کول دا زما په نظر باندې رواني اړخ هم په انسان باندې منفي تاثیرات لرلې شي ځکه کې یو سړی له یو بل ګیله کوي خو اتمنه په هغه باندې یو ډول فشار راځي او همدغه فشار باندې بایس کېږي چې د په وجود یا بدن باندې منفي تاثیرات ولري په کار دا چې ځوانان هغه کې انجونې وي که هلکان وي دوی باید ګیله من نشي ډېر کله په انجونو کې هم دغه مسله وي چې له یو بل ګیله کوي نو منفي تاثیرات لرلې شي او په کار دا چې هغه کسان چې له یو بل ګیله کوي په ځای د چې ګیله وکړي باید هغه ستونزې یا خبرې ته د حل ولاره ورولټي ترڅو ځوانانو چې له یو بل د پیسو غوښتنه کوي یا ترې یو تمه لري نو په کار دا چې د نورو په تمه باندې باید دوی پاتې نشي په خپل لاس په کار شي او که په ډېر یو کم ځای کې د بند راغی نو بیا کولی شي چې له نورو ملګرو د مرسته وغواړي او که بیا ورسره هغې مرسته ونه کړله نو بیا دا د ګیلې حق لري البته هغه پر ځای د هغې چې دغه نفر وسه کېږي او کار نه کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي ځکه یو ډول دوی ناهیلي کېږي او همدغه ناهیلي د دې باعث کېږي چې د په یو ډول رواني البته اختلالات هم اخته شي
جنجال نه بل خراب سي د ګیلې ډېر اوږدې سي د ډېر وخت ونیسي څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصلو لامل کېږي څومره یو له بل نه د لریوالي د کرکې د نه خبرو د دو شیانو لامل څومره کېږي د ګیلې بیا په تېره بې ځایه ګیلې حقونه حق
ګیلې دا د ګیلې کې کیږي او وخت ته رسیدګي ونی شي یا غنه حق ګیلې وی هر ورځ ګیلې وینو کوي سړی دی چې ګیلې اخلي خو کله سپمه شکل کې او ګیلې دو وینو سړی به ته رسیدګي وکي یا د هلي ولاره به تور ولټي او کله هر سهار را پاسيږي او لنور سره کینی او ستا په تړه وته ګلی کوینو اتمن مدا د ځوانانو ترمنځ د فاصله بایس کیږي او حتی چې په دې سره کېدل شي چې د کورنۍ ترمنځ یو لوی درز یا جداوالی هم رامنځته شي هر ځوان چې دی هغه انجلۍ دا او که حالت دې اتمن دی کورنۍ پورې تړلې دی دغه ډول ګلی بهانه کول خپل پټولونه کې د نفاق بایس ګرځي هغه ډیر کله د خپلوي او درشتو د قطع کېدو مې سم کې دلشي نو په کار دا چې د ګلو په ځای باید موږ عملی کار وکړو لکه هیڅ وخت ګیلمن نشو
bale مخکې تاسو په خپل خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه دا چې کله ناکله د ځوانان ترمنځ راشه درشه په دې کې چې ځانګ پیښینو بیا یو بل نه ګیلې کوي په ځای د دې چې ګیلې وکړي کچېرې مقابل کاس درک شي چې هغه به کار لري هغه به لدینه یو بل مهم نور مسولیت لري چې هغه ته ورسیږي په ځای د دې چې د خپل ملګري سره یا خپل ملګري سره راشه درشه وکړي ټلیفون یې ځواب کړي کور ته ورشي د ګیلې په ځای درک څومره مهم دی
ډیر مهم دی خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی که یو څوک له بل چا ګیله کوي لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله که یو څوک تاسو تلیفون کوي یو ملګری خپل خپلوان او ته په وخت ځواب نه کوي نو اتمن هغه ګیله من کېږي خو هغه بله تا نه وي خبر چې ته په دنده کې مصروف وي یا به چېرته په مجلس کې یا په بل ځای کې لاس په دې بند وي د ته په وخت ځواب نه شي ورکولی ستونزې ولاړولی شي او په کار دا ده چې د دغه ګیلو د ختمېدو لپاره باید موږ لارې چارې ولټو او مقابل لوری باید درک شي په دې معنی باندې چې چا نه ته ګیله کوي تا ول هغه وګوره چې دی په دغه وخت کې کوو پوښتنه ته په ډېر یو نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت تلیفون نه تکړه یا یو وخت مې دغه کارو تا زما لاسنیوی ونه کړ یعنی ما سره مرسته ونه کړله په ټولنه کې یو بل درک شي بیا دغه ډول ګیلو ته ځای نه پاتې کیږي نو ځوانان ته په کار ده هغه کنجونې وي هلکان وي باید خپل ملګري همزولي درک کړي او لګیلو دې تیر شي چې د یو ډول کینی او بغض لامل هم کېدلی شي البته دوامي
خپل ګیلمن انسان او نور کسانو نه چې ګیله کیږي د دغه عادت د لری کولو لپاره څه کولای شي خپل کاست یې همیشه ګیله کوي ځان لپاره څه وکړي او نور ملګرو نه چې ګیله کیږي هغه د څه ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت به خل منځ لاړ شي
ماتمن له څوک چې لوچا ګیله کوي هغه به ځینی غوښتنې له مقابل لوري لري نو د په یو سبانه له مقابل لوري ګیلمن کیږي اول دې هڅه وکړي چې کار کړه د وس وی یا تری وندازې پر د حل کول شي یا د حل ولار او تلټول شي د دې په خپل لاس په کار شي. مثلا زما یو کار د وس کیږي د ز په خپل کول شم چې د حل ولار ته ورغلټوم خو زه په زور د کار اخلم او د یو بل ملګری په وګو باندې بار کوم. دا واقعت چې بی انصافي ده. نو په کار ما ته دا ده چې دغه کار چې زه پراتونکو له ملګری ګلم منکیږي ما یا تری ګل کوم خپل باید تری وندازې پر مخ ته لاړ شم او بیا غو مقابل لوري ته یو قنات ورکم چې دوه مرزما د وسه کېده او دغه پاتې کار شې یا دغه پاتې خبره شې ده کده تو ته د هلې ورلار ورولټې یا صد وسه کې یا یو بل ملګری کې کمکاري کول شي دغه البته یو هلارې کېدل شي. په کار را شي د نورو پروګو باندې باید موږ بار نشو او لګیلو باید تیر شو عملا کار وکړو چې څومره زموږ په وسه او توان کې وي.
ګران دوستانو دا به د دیونې د تان د څنګ خبرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
Yeah. آزادی میلمه د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د ازادي میلما په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کوم. د دې خبرونې میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدینه واورو. په پایل کې محبوبه جانې ډیره مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ.
ډیره زیاته مننه او خوشحاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جانې. رازا پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه افکورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه موږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونې په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ؟ په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواده راووځئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له لومړۍ زده کړو ما لپاره ډېر سخت و چې پوهنتون ته هلته ولاړه سم او هلته درس ووایم. نو ما خپل زده کړې لړې زده کړې غوښتل چې په پارچ کوم هیواد کې ترسره کوم، ځکه چې همدا زما هدف و. نو ما فل سکالرشپ پاکستان په بوریسیا باندې راغلم، دلته امریکا ته، خپل زده کړې مې په آی ټی کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پاک راته وایم بابا جانې، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاصه کړه او بالاخره لوړې زده کړې د افغانستان کې وکړې، او که مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پیل وکړې راووتی له افغانستانه؟
په کابل کې لوی شوی، عملته زیږیدلې، عملته مې خپل مکتب ویلی دی، ښوونځی مې هلته ویلی، دولسم صنف مې هلته خلاص کړو. له ډېرې ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډېرې ستونزې وې د افغان ښځو لپاره، نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هماغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړه شروع کړله. او درې کاله مخکې هم صنف کې لسم صنف کې ما په خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې پوهنتون هیڅ ویلی نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلی چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه لپاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت و چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېرو ستونزو سره تا مکتب یا لیسه خلاصه کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه را سره شریکه کړي.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نیهم شریالت کې اپلای وکړله او هغه بیا ما ته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپله پانتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه کومه قصه چې زما د کوم څوک چې زه یم، کوم زیار او کوم زحمت چې ما ایستلی دی لپاره ډېر پیرینګ و، ډېر ورته جالب و، ډېر ورته موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول. نو هغه غوښتل چې زه خپل تحصیل د دوه پانتون کې ترسره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړم.
که د همدغه خپلې کیسې پاک لږ لنډ اورېدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډېر تشویق شوي چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې وم، ماشوم و، ما زما دواړه خپې پولیو شولې، نو پولیو نیولې. نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشومتوب نه شروع سي، هغه نه وروسته بیا دا ژوند او کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، زه ورته دومره د قبول وړ نه و. ما زه باید په کور ناسته وای، ځکه چې د ټولنې ته زه یو شرم وم. نو زما پلار جان زما ډېر زیات حمایت کړی زما د زده کړې په اکله، نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم. نو پس له هغه چې زه له مکتبه خلاص شوم، ما دپاره بیخي ناممکنه وه چې پوهنتون ته لاړ شم. یو خو ما دپاره فزیکي ډېر سخته وه چې هلته وګرځه هلته کښېنه، او بیا ډېر سخت و. نو کله چې مکتب نه خلاص شوم، ډېره زیاته ستړی وم، د ټولنې نه، د درس نه، خپل هدف ته نه شم رسېدلی. ما دپاره ډېرې ستونزې وې. یو ښځه اوسې بیا کم فزیکلي مشکل ولري، نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره شنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زنه وه باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای، او مکتب کې کامیابه شوي وای او پانتون کې کامیابه شوي، ښې نمرات هم لرلې. نو ډېرې ستونزې وي، مګر حداقل هغه امکانات ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته، او دومره سخت نه و لکه څومره چې افغانستان کې و.
محبوبه جانې، څنګه چې تاسو ویلی تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ، د دغسې کسانو دپاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق، د کورنۍ د غړو، د خپلو خپلوانو، د ټولګیوالو، د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډېر زیات مهم دی. اول څه په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټولو ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولري، دا بیا ډېر زیات ستونزمنوي. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان که هغه ښځه وي که هغه سړی چې د هغه حمایت وسي، هغه سره همکاري وسي، ځکه هېڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت یې.
محبوبه جانې، د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر کړ، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته یې انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي، او تاسو یې تر دې زی پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و، کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
خپل ځان پیژندو، خپل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ماته راغلی وه یا کوم ستونزه سره زه مخ وم، هغه ما نه وي انتخاب کړی. مګر تحصیل ښه ژوند، ښه تحصیل زما هدف و، او دغه خپل هدف زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پوهنتون ډېشانو کې ډېره ښه وم، او ما دپاره همدغه راتلونکی وم، دا ښه راتلونکی را کوو. نو دغه زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ماته چا ویلی ته نشي کولی، او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي او د هغه کورنۍ حمایت یې نه درلوده. هغه زما یو ملګری وه، پلار یې ډاکټر و، نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله، او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول، دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسي یو څوک ډېر های لیول وي، مګر چې بیا ذهن دې ښه نه وي، هغه بیا نشي کولی چې هېچېرته هم ورسېږي. نه، ما هغه خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکه راته وویل چې څنګه مو تیرې کړې، هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لرې، او بل دا چې کله چې راووتئ امریکا ته، دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه، خصوصا د ځان پکله؟
اول ورځې کې ډېر سخت و، یو رقم سر مې را باندې تاوېده چې څه شي وکړم، کوم جینې شروع کړم، څه رقم وکړم، چا نه مشوره واخلم. په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټکي انګلیش نه پوهېدم، ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکړم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېره زیاته خوشحال سه په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم، او هغه کې ډېر ښه خلک و چې ما سره همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کاري ډېر ښه ده، چې که ته غواړې پرمختګ وکړې، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هېڅ مشکل نشته او ته کولی شې تحصیل ترسره کړې، مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړې پرمختګ وکړې، څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره، که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي. مګر افغانستان کې داسې نه و.
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي، د خپل زده کړو پاک لراته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخې سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخې سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه کله راته وایي؟
زه چې په کابل کې ولستم سم کوم یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ماته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ را ته وخت چې شیبا لپټاپ، نو دا زما هیڅ ځنواته چلانولای مې نه سود آف آن کولای مې نه شو، نو دا مې را وخت دا راته وخت دا مې مخکې او ایران به پاتون چې دی باندې زسته وکم، هغه وخت کې انټرنیټ دا شیان دومره ډیر نه ول، نو بیا زه چې انټرنیټ ته مارشي کړم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه باید استفاده وسی، نو زما ورو لاند ماته انټرنیټ فعال کو، چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې اورسې خلاص کړ، داسې یو اپورچونیټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو، نو هغه وخت نه ما ډیر زیاته علاقه له کمپیوټر سره پیدا شوه، نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم، بیا مې ډیر آپشنونه ډیر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټی سپیشلسټ وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلسټ په توګه کار وکړو، او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټی یا د کمپیوټر امنیت ته ډیر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډیر زیات خدای ډیر خدای ان کولای شي چې ډیره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واشي هغه بیا خوان نه کوي، نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټی بخش پکې انتخاب کړو، او اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سیکیورټی کې کار کوم.
محبوبا جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبر یاستئ د ټیکنالوژۍ برخه او یا هم کپټوله کې د انجینری برخه وایو د ښځو او د نجونو لپاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده، او داسې یو رشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مخته بوزي، یو نجونو باندې د دغه رشته د مخته وړلو باور نه لري، د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایئ؟
دا زنه پیغام چې دا عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د فزي وي، او په افغانستان کې نسته دونه انجینران، ځکه سم دغه ورته ویل شي و چې فزي کمپیوټر کې شي نه دی، فزي انجینرینګ کې شي نه دی، فزي پلانه کې شي نه دی، نو دا دا غلط خبره ده، ما ځخپل انجینران زما ډېر ملګری دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی دا اوس مهال زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي، زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري، نو فکر کوم چې دا له کومه راغلی ده، او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو، او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساينسي بخشن ته لاسرسی ولري ډېر اسانه کار ده، او په علاقه ورته لري تسنل دي رسیدلی سي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی، کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه ومه، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټره سم یا زه استاد سم درس ورکم، نو دا زه وینې نه ډېره یارېږم، ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ مې زه وینې ډاکټره مې که زه ډاکټره نه شم کېدل، نو وروسته یې بیا کوم شی ونه ویلې، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنه ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نوره په افغانستان کې د کابل کې.
محبوبا جان په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس ګریوان دي، لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا انجونې که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتې یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاری وکړي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د بخصوص څوک د پولیو قربانۍ دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. په خپل کې مال خو سره ډېر همکاري کړي، هغه سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغه سره مې همکاري کړي چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کړي، هغه سره مشورې کړي، خبرې مې کړي دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له خو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسي نه درلودله.
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د خزینه په برخه کې فعال یاستئ، که د خپلو فعالیتونو پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډیره مرسته کړې؟
ما له افغانستان د غټ همیشه پورته کړی ده، همیشه د لپاره مې د افغانستان غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم لم د سیستم سره چې په افغانستان کې وو، مخصلو تحصیل له لحاظه ډیر سخت وو، کاري له لحاظه ډیر سخت وو، خو زما پیغام همیشه خو ته هم دا ده چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخه لري هغه ته ډیر زیات زیار وباسي، ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پاتې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسوي چې هغه رشته ته کامیاب شو یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر گزار یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېره زیاته شکر گزاره یم او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
محبوبا جان راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي، تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرسته ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرسته وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده، او فزیکل ستونزه هر څوک لري، که هغه نه پوهېږم جګېدلی نسي، کېناستلی نسي، دا ستونزه کومه خاص خبره ده چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کوي، هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف دی، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسئ، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږي.
مننه محبوبا جانې د خبرونې په دې برخه کې، که د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرینه خاطره را سره شریکه کې چې کله ته ذهن ته راولې او یا کله دې را یادېږي د خوشحالۍ احساس کې، هغه به کومه خاطره ای؟
زما لپاره خو ډېر زیاتې ښې خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېرې داسې خلک ویلي چې زه به له پوهنتون نه فارغه نه شم، هغه هم بیا په امریکې کې، نو اس یو خوب دی. نو کله چې زه له پوهنتون نه فارغېدلم، په ډېر خو نمراتو فارغ شوم او زما پلاجان آنلاین ناستو زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی وو او هغه ناستو هغه ولید نو د ما د پاره دا ډېر خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما هغه کامیابي په خپل سترګو وویني او دا زما د پاره ډېره لویه او ډېره خوشحاله خبره ده او همیشه چې په فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شیبه هم تا تیر کړي که امکان ولري او ته په زوريګ نه دس یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړي او سی وی هم تا ته ډیر سخت تیر شوی هغه سره شریک کړي.
ډیر سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ زله خپل مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پتامم چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخې ته ودرېدل او ډېر سخت توهینې ما ته وکړه چې ته ګرځېدلی نشي ته ښځه یې ته په کور کې نه ته ولې راغلې نو هغه ورځ ما وویلې چې پرې فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نوره راشم ځکه ډېره زیاته یې خفه کړمه او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې مګم ډېره زیاته توهین شوې وم مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم هغه خبره یې را باندې هېره کړه خو هېره شوې مې نه ده تر اوسه پورې.
ژوند د اوس څنګه تېرېږي څومره راضي یاستئ د ژوند نه او دا چې اوس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي اوس شپې ورځې څنګه تېرېږي؟
اوس ښه دی اوس ډېر ښه دی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکړم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کوم ځای کې سویم دي ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم هغه وخت نه ډېر ښه دی او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډېر خلک مسافر شوي دي دا وخت به تیر شي دا وخت به ډېر ښه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولی شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوب جان که دا راته وایي چې د راتلونکي دپاره د افغانو ښځو دپاره د افغانو نجونو دپاره چې اوس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یوې افغانې فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوئ په راتلونکي کې داسې کوم پلان لرئ چې دغو نجونو سره یا دغه ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ او یا هم داسې کوم پروګرام یا داسې یو کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډېر لوی هدف و زما همدغه امید و هیله مې همدا وه چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولی شم په خصوص په ساینس کې په آی ټي او په ټکنالوژي او په دې شیانو کې متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې یې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړي دي په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او هلته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه هلته مختبو دی په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمونږ خپل هیواد دی که هر ځای کې وسو بیا هم هماغه زمونږ هیواد دی او هلته تلل زما حق دی زما هیواد دی نو بالکل ډېر زیات مې پرې فکر کړی دی افغانستان ته به حتما زما او بل چې کا موقع برابرې زه به افغانستان کې دغه خپل رشته کې حتما کار کوم خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او ښځې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړي دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رشتې ته یا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډېر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډېرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډېر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. که هغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونو کې زموږ ټکنالوژي نشته، پوهنتونونو کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډېر زیات ضرورت ده، او کار خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کلو کې د اخرو کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډېر زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خپرونه کې میلمنه ولی او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خپرونې تر پای شیبو پورې مل وی. ډېره زیاته
مننه.
مالورګانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي یو.
لزده کړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
درخت دوستی بنشان که کام دل بهاراره، درخت دوستی بنشان که کام دل بهاراره، نهال دشمنی برکن که رنج به شمار آره، نهال دشمنی برکن که رنج به شمار آره، درخت دوستی بنشان که کام دل بهاراره، درخت دوستی بنشان که کام دل بهاراره. زمون کم محبت لپاره هم ده، او کم ده کم ده کم ده، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم چه نفرت ده اوز گاری که خل تنگ، حیران یم چه نفرت ده اوز گاری که خل تنگ تنگ تنگ.
باند دے انسان لفرق تو نتا پس وکڑا تو نتا پس وکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران تان پتش کا غزبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا چنگا چنگا
Tanga, 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 t